دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادم يم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده تر هر څه مخکې د نړۍ د دې ساعت خبرونه واوري
ویان سید سلیمان شاه په افغانستان کې د ناتو د ملکی چارو استاد استيفانو پونټریکو وای چې په دوحه کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات پیل شوي خو په هیواد کې د تشدد کچه لا اوس هم لوړه ده. استيفانو نن د یکشنبه په ورځ د تلې یا میزان په شپږمه د امریکا غږ آشنا سره په یوې ځانګړې مرکې کې ویل دي چې د تشدد کچه باید حتما راکمه شي. استيفانو ویل د ناتو د تړون راتلونکي رول او نقش د بین الافغاني مذاکراتو د نتیجې او په بروکسل کې د ناتو د مشرانو د سیاسي پریکړې سره تړلې ده. نوموړي ویل طالبان باید په دې پوه شي چې تیر وخت بیرته نشي راستنېدلې. داسې یو حکومت باید په افغانستان کې جوړ شي چې ټولو خواو ته د منلو وړي. د سولې د یوې داسې پروسې له لارې چې په افغانستان کې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنو خوندیتوب تضمین کړي یوه دوامداره سوله راتلی شي. لبل خو د سولې د چارو لپاره د دولت وزارت وای چې سولې ایوا دوه اړخیزه پروسه ده او د دې لپاره چې دواړه خواوې وي مشترکې پریکړې ته ورنږدې شي اوږدو بحثونو ته اړتیا ده. دغه وزارت وایاندې ناجیه انوري نن د یکشنبه په ورځ ویل چې د اختلاف وړ موضوعګانو په سر توافق ته رسیدو په خاطر د افغانستان د حکومت د هیئت غړو او په دغه کې د طالبانو د مذاکراتي هیئت غړو منلې ده چې په دې اړه بحثونو ته ضرورت دی. په کابل کې زمون خبريال وای چې د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې توافقنامه او د حنفي فقه تدڅنګ د جعفري فقه د منلو موضوع دوه مشکل موضوعات دي چې د دوړو خاطرمن پر اختلافات نه دي حل شوي. خبرونه د امریکا غاګ واشنگتن نوري. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په خپل یو مقاله کې چې د واشنگتن پوسټ پر ورځپاڼه کې لیکلی او د تلې په شپږمه چاپ شوی ویلي دي چې د افغانستان جنگ اوس ختمي دوته ورنږدې شوی دی. خود مذاکرات په وخت باید دواړو خواوې د زغم او حوصلې نه کار واخلي. عمران خان ویل چې د خارجیانو لخوا د نظامی طاقت نه په استفاده افغانستان ته سوله نشي راتللی. یوازې د داسې مذاکرات له لارې سوله راتللی شي چې واک او اختیار یې د افغانانو په لاس کې. ښاغلی عمران خان ادعا وکړه چې د افغانستان جنگ د پاکستان په اقتصاد او امنیت باندې منفي اغیزه غورځولې او تر څو چې په افغانستان کې سوله نه وي راغلي پاکستان کې هم امنیت او سوله نشي راتللی. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت نن د یکشنبه په ورځ په هیواد کې د کورونا د کوینونس او بای ویروس د 15 تازه او پیښو د سبتېدو ریپورت ورکړی. په مجموعي ډول د هغو ناروغانو شمیر اوس 9220 لوړ شوی دی چې په دغه ساري ناروغۍ اخته شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د تیرو شپږو میاشتو په موده کې په 12 ولایتونو کې د مخدره موادو او پوډرو د جوړولو 11 لابراتوارونه ویجاړ کړي دي. خود مخدره موادو پر ضد د مبارزې د وزارت معین نن د یکشنبه په ورځ امریکا غږ ته ویل چې د کورونا د کوینوس او بای ویروس د خپرېدو له امله د قاچاقبرانو په خلاف د پولیسو عملیات څوک شوي دي خو بیا هم شپږشتنه مخدره مواد یې نیولې دي. د پکتیا د ولایت چارواکو ویل دي چې طالبانو په تیره یوه میاشت کې په دغه ولایت کې دیش کوچنی پلونه الوزولې دي خو طالبانو د حکومت دغه ادعا په اړه په سمدستي توګه سنې دي ویلي. دا واشنگتن دی. سکال د نومبر په دریمه د امریکا د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست د انتخاباتو نه مخکې توقع ده چې د دواړو غټو سیاسي ګوندونو کاندیدان ډانلډ ټرمپ او جو بایدن با خپل لومړی تلویزیونی مناظره د تلې امیزان په اتمه د اوهایو ایالت د کلیولند په ښار کې وکړي. دغه مناظره به راسن د تلویزیونونو او رادیوګانو لارې په ټول امریکا کې خپرېږي. انتخاباتو د پیل کېدو نه مخکې به دواړه کاندیدان دوه نورې تلویزیونی مناظرې هم وکړي او د لومړي ځل لپاره به یو له بل سره مخامخ شي. د اوهایو ایالت د امریکا د هغو ایالتونو په جمله کې حسابېږي چې رای ورکوونکي د دواړو سیاسي ګوندونو د کاندیدانو په اړه متضاد نظرونه لري حتی چې په یو چم او یا گاونډ کې دوه گاونډیان هم په دې اړه متفق نظر نه لري. په واشنگتن کې د امریکا غا خبریاله کارولاین پریسوتی په خپل رپورت کې وایي سپین ماڼۍ ته رسیدو لپاره دغه مهم ایالت ګټل د دواړو کاندیدانو لپاره خورا زیات اهمیت لري. د نړۍ د بل هر هیواد په مقایسه د کورونا د کوینونس اوبا ویروس تر ټولو زیات ناروغان په هند او امریکا کې نیولې دي. د امریکا د جان هاپکنز د پوهنتون د کورونا د چلند مرکز د تازه ارقامو له مخې په امریکا او هند کې د کورونا د کوینونس اوبا مثبت پیښې یو دم لوړې شوې دي. د شنبه تر ماښام پورې په هند کې د څلورو ساعتونو په موده کې شپږ اتیا زره او څلور پنځوس تازه پېښې ثبت شوې دي، او په همدغه موده کې په متحده ایالاتو کې پنځه پنځوس زره او څلور پنځوس تازه پېښې ثبت شوې. په واشنگتن کې د امریکا خبریال فرن رابنسن په خپل رپورت کې وایي چې د کورونا د کوینونس اوبایي ویروس اوس د امریکا شمالي ختیځو، جنوبي او جنوبي لویدیځو ایالتونو ته په سرعت د خپرېدو په حال کې دی چې د امریکا زړه بلل کېږي او فکر کېده چې له دغه اوبایي ویروس نه خوندي پاتې دي. روغتیایي چارواکو ویلي دي چې د موزی او وژونکي ویروس د شمالي ډاکوتا، جنوبي ډاکوتا، آیوا او ویسکانسن ایالتونو په وروستیو هفتو کې ډېر سخت ځپلی دي. لبل خوا په داسې حال کې چې په اروپا کې هم د کورونا د کوینونس اوبایي ویروس دویمه څپه د خپرېدو په حال کې ده، د برېټانیا او فرانسې په شمول ګڼ شمېر اروپایي هیوادونو له سره د خلکو په ګرځېدو راګرځېدو باندې قیودات وضع کړي دي. د شنبې په ورځ په فرانسې کې د کورونا د کوینونس اوبایي ویروس څوارلس زره تازه مثبتې پېښې ثبت شوې دي. په هالند او هسپانیا کې هم شمېر ورځ په ورځ لوړېږي. د شنبې په ورځ په لندن کې د حکومتي قیوداتو په خلاف په سلهاو مظاهره چیان چې ماسکونه نه واچولي راووتل او د قیوداتو د ختمولو غوښتنه وکړه. د متحده ایالاتو د جمهوري ریاست راتلونکو انتخاباتو لپاره د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په دروازو ویلو باندې تورن کړی دی. د واشنگتن د هیل ورځپاڼې د رپورټ له مخې چې نن د یکشنبې په سهار آنلاین خپور شوی، د ښاغلي بایدن له قوله ویل شوی دی چې جمهور رئیس ټرمپ د امریکا خلکو ته د هغه یعنی د بایدن د سابقه ریکارډ په اړه درواغ ویلي دي. بایدن د ایم ایس این بی سی تلویزیون سره په یوې ځانګړې مرکې کې ویل چې ټرمپ لګیا دی کوشش کوي چې ما د امریکا خلکو ته د یو سوسیالیست په توګه معرفي کړي، او د دې کار نه مقصد دا دی چې په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند میانرو غړي چې په امریکا کې د سوسیالیزم سخت مخالف دي له هغه نه واړي او ځان ته راجذب کړي، خصوصا د فلوریډا په ایالت کې چې ګټلې د دواړو کاندیدانو لپاره حتمی دي. لبل خوا مشهور امریکایي اکټور او پهلوان ډوین جانسن چې پر راک باندې مشهور دی په راتلونکو انتخاباتو کې د جو بایدن سره خپل ملاتړ اعلان کړی دی. جانسن نن د یکشنبې په ورځ په یوه مطبوعاتي بیانیه کې ویلي دي چې د جمهوري ریاست راتلونکو انتخابات د متحده ایالاتو د راتلونکو لپاره خورا زیات مهم دي. جانسن چې د پهلوانۍ د نړیوال کلب غړی دی وایي چې د جمهوري ریاست په تیرو انتخاباتو کې دوه واره بارک اوباما ترې اچولې وه، خو د 2014 میلادي کال په انتخاباتو کې ګډون نه وکړی. په داسې حال کې چې د متحده ایالاتو د اوریګن د ایالت د پورټلند په ښار کې د پراوډ بوایز یا سرشاره هلکانو په نوم د سپین پوستانو د یوې ډلې احتجاجي مظاهرې روانې دي، په سلګونو پولیسو په دغه ښار کې چاپي وغورځولې او ځینې کسان یې د وسلو سره ونیول. د سرشاره هلکانو ډله د هغو احتجاج کوونکو په مقابل کې راپاڅېدلې چې د تیرو څو میاشتو نه د پولیسو د تیری او په امریکا کې د ټولنیز عدالت په ملاتړ په پورټلند کې مظاهرې کوي. مظاهرې په دوران کې د امریکا د متحده ایالاتو د ملي جنډې سره یو ځای د 2020 میلادي کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د جمهور ډونالډ ټرمپ انتخاباتي جنډې هم په لاسونو کې نیولې وې. د هند پولیسو د مخدره موادو له قاچاقبرو سره د پټو ارتباطاتو په اړه د خپلو تحقیقاتو په لړ کې د هند فلمونو د مشهور استوري دیپیکا په شمول د فلمونو له دریو ستورو نه تحقیقات کړي دي. د هند د مرکزی حکومت د مخدره موادو ضد اداره فکر کوي چې د بالیوډ د فلمونو ځینې مشهور ستوري د مخدره موادو د قاچاقبرانو سره پټ ارتباطات ساتي. یو اتلس کلن پاکستانی مهاجر چې وړم ورځې په پاریس کې په دوو کسانو باندې په تبرګي باندې حمله کړې وه، د فرانسې پولیس ته ویلي دي چې هغه غوښتل د چارلی هیبډو د تنظیم مجلې په چلوونکو باندې حمله وکړي. دغه مجلې تیره میاشت یو ځل بیا هغه کارتونونه او رسمونه چاپ کړي وو چې وړم کالې د اسلام د پیغمبر په خلاف باندې خپاره کړي وو. د چارلی هیبډو د تنظیم مجلې په دفتر باندې په 2015 میلادي کال کې په مرګانه حمله کې دغه مجلې د چلوونکو په شمول ولس کسان وژل شي وو. لبل خوا په داسې حال کې چې نن د یکشنبه په ورځ د یهودو د یوم کیپور یا د نجات ورځ منځل کیږي، په پاریس کې وزیر پولیسان د یهودو د مذهبي ځایونو د امنیت خوندي ساتلو په خاطر باندې په دنده ګمارل شوی دي، او په اسرائیل کې هم سکال د مذهبي ورځ په داسې حال کې منځل کیږي چې د کورونا د کوینونس اوبایي ویروس د خپرېدو له امله حکومت د خلکو په ګرځېدو باندې یو لړ سخت قیودات لګولې دي. خونځي، رستورانونه، حکومتي دفترونه او تفریحي مرکزونه ټول تړل شوي دي. حکومت خلکو ته امر کړی چې د خپلو کورونو نه صرف د زرو مترو په مسافه کې دي غونډې کوي. دا وخت هر ورځ وزره اسرائیلان د کورونا د کونس په بای ویروس باندې اخته کیږي. د اسرائیل ټول نفوس 9 میلیونه دی او تر اوسه پورې 1400 کسان په دغه موزی ویروس باندې د اخته کېدو له امله مړه شوي دي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه واوریدل.
د نړۍ خبرونه مو واوریدل. پر پټونو کې نن اوله مسله دا ده چې د افغانستان د دولت او د طالبانو ترمنځ په دوحه کې د مذاکراتو څه باندې دوونه ورسته تر اوسه دوه خواوې د سولې د خبرو د کړنلارې او اجنډا په حق له توافق ته نه دي رسیدلي او د دوه خواوو ترمنځ د پرله پسې غونډو نه ورسته د درې ورځو رئیس خبرې په ټپه ولاړې دي. د طالبانو د مرکزی هیئت غړي په کړنلار کې دوه اختلافي مسایل د خبرو د ځند عامل غني، مګر د افغانستان د دولت مذاکره چې هیئت وایي چې د اختلافي مسایلو د حل لپاره هڅه روان دي. هدایت الله نوري رپورت را کړی دی.
سره له دې چې په هیواد کې د سولې لپاره هیلې زیاتې شوې دي، خو تر څنګ په ځینو ولایتونو کې جګړه خارونو ته تر نږدې سیمو را رسیدلې ده. بلخوا د افغان دولت او طالبانو ترمن د سولې خبرې دوهمې اونۍ ته وغځېدې، خو ویل کېږي چې خبرو کې ځینې لانجمن مسایل مطرح شوي دي. داسې راپورونه شته چې د تګلارې په اړه ټول اختلافي مسایل حل شوي، خو یوازې دوه مادې پاتې دي چې یوې فقه انفي ته رجوع کول او بلې دا ده چې اوسنیو خبرو بنسټ باید له امریکا سره د دوی هوکړه وبلل شي. طالبان پر همدې دوو ټکو ټینګار کوي، خو مقابل لورې بیا ځینې ملاحظې پرې لري. نور جزئیات پر راپور کې
څه باندې دوه اونۍ وشوې چې په قطر کې د افغانستان د جګړې ښکېلې خواوې د سیاسي جوړجاړي په نیت جرګې شوې، خو تر اوسه د سولې د رسمي خبرو پر تګلارې او اجنډا هوکړه نه ده شوې. راپورونه وایي چې دواړه لوریو د تګلارې په اړه اکثره اختلافي مسایلو باندې هوکړه کړې. د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت وایي چې د اختلافي مسایلو د حل لپاره طالبانو ته یو شمېر وړاندیزونه شوي دي.
کوم برخه د مقابل جانب پورې تعلق لري موږ پاغي باندې ډیر بدګمانه نه یي چې حتمن به غنی هغه مخالفت کوي او یا به غنی د صلح نه مني او یا به د مذاکرات قطع کوي. هغه به د خپل ظروف او د شرایطو په بنا باندې تصمیم نیسي. موږ پیغام هم د تعداد چې راځي چې کم نیت او اراده باندې موږ دلته راغلی یو د دولسونو غږ را سره دی. دولسونو تاسو پورې تعلق لري، تاسو هم د دولسونو غږ موږ سره بدرګه کوي.
د طالبانو د سولې د مرکچی پلاوی غړي ملا خیر الله خیرخوال نن ټکی آسیا شبکې سره په یو مرکه کې هغو اختلافي ټکو ته هم اشاره کړې چې له کابله تر اوسه دواړو خواوو د مذاکراتو په طرز العمل نه دي سره سلا شوي.
زما فکر باندې د طالبانو د حکومت تر مابین خبره په دوو موضوعګانو باندې هغه موضوعګانې یو د فقه حنفي خبره ده چې هغه طالبان وایي چې دا د قانون اساسي کې نور خبره مطرح کړي په مجموع کې دا خبره خلاصه شي، او دوهمه خبره دا ده چې د قانون د توافقنامې دغه څه د خبره شروع شي.
په همدې حال کې ځینې افغانان چې د سولې د روانو خبرو نتایجو ته په تمه دي وایي چې د افغانستان د دولت او وسلوالو طالبانو پلاوی باید د افغان ولس غوښتنو او ملي ګټو ته په پاملرنې ژر تر ژره یو توافق ته ورسیږي.
دواړه خواوې ته دغه شی په کار دی وروره چې دوی باید د افغانستان حالات مد نظر ونیسي او داسې یو توافق ته سره ورسیږي چې د افغانستان نفع پکې نه دی دوی نفع.
نو ښه خبره ده، طالبان هم زموږ ګرونه دي، را دي شي حق لري، دلته حق لري په افغانستان کې هغه د افغانستان اوسیدونکو دي، د افغانستان خلک دي، کوم بهرنۍ نه دي، هغه هم کولای شي چې راشي دلته آزادانه ژوند وکړي لکه څنګه چې موږ ژوند کوو. نو هر ورځ مرګ جوړ له هر ورځ مرګ جوړ له د دینه موږ ستړي شلو، نور نه غواړو چې خپل ورور خپل عزیز مړ کو یاد غشي.
پوره شپه ورځ کیږي چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ د کاری طرز عملونو او اصول په اړه خبرې اترې روانې دي، خو اوس دا خبرې د نظر د اختلاف له امله درېدلې.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هېروئ.
د آشنا رادیو خبرونې د واشنگتن د سټډیونه اوري. د پکتیا امنیتی چارواکو ویلي دي چې طالبانو تیره میاشت په دغه ولایت کې ګنډ شمیر پلونه او پلچکونه په بمونو الوزولي دي، خو طالبانو په دې حقلت روسه سن دی ویلي. د سیمې خلکو د طالبانو نغښتي دي چې عام ملکیتونو ته د زیان رسولو نه ډډه وکړي. خبریال ابراهیم رحیمی په دې حقله راپورټ را لګل دی.
د سولې بین الافغانی مذاکرات له پیلې دو سره په افغانستان کې د جګړې په تولیدو نه یوازې د نظامی او ملکی مرګ ژوبلې راپورونه زیات شوي، بلکې د عامه ملکیتونو د تخریب اندېښنې هم ډېرې شوي. د پکتیا امنیتي منصوبین وسلوال طالبان تورنوي چې ګوندر تیر څلور اونۍ په مدا کې د دغه ولایت په لویو او فرعي لارو کې شاوخوا دیرش پلچکونه په بمونو الوزولي. د پکتیا د امنیت امیر سمنوال فلا کامران وای په یاده مدا کې نږدې اتیا نور بمونه چې پر عامه لارو ځای پر ځای شوي وو، پولیسو هدف ته رسیدو مخکې کشف او لمنځه هم وړي دي.
پکتیاوالو ټول هیوادوالو ته ملنیږي چې د لویو لارو او د پلچکونو انفجار دی چاله خاصه کی، یعنی تروریستانو طالبانو له خاصه سر تر رسیدي. ټول ټال په د پکتیا په سطح باندې شاوخوا ډیر لوی او واړه پلچکونه چې هغه په لوی لارو او وړو لارو کې وو، د تروریستانو طالبانو له خاصه انفجار کړی سوی دی او له بینه تللی دی.
دا په داسې حال کې ده چې څه مده مخکې د ګردې زرمت ترمنځ د نوي پخېدونکي سړک د دوو جوړو شوو پلچکونو په ماینونو د الوزولو راپورونه ورکړل شوي وو. چارواکو له طالبانو کارباله خو طالبانو په دې اړه څه نه وویلي. د پکتیا د ولایتي شورا رئیس عبدالملک زازی د عامو لارو، ښوونځیو، روغتیایي مرکزونو او د ته ورته نورو عامه تاسیساتو په نښه کول په مستقیمه توګه پر عامو خلکو برید بولي.
چاغا دی عمومی سرکو عمومی لارو او پلچکونه دی او ترسنگ بازی نوری پروژی چاغا دی امدی ولس دی پاره پراتلون کی دی پاره دی ولس دی ستونزو او مشکلاتو په نظر کې نیول سره هغه پروژی دی باید طالب کچيري دی دی ولس ځان بولی او دی دی ولس بچای ځان بولی او په دی ولس رحم کوي، باید دی هغه پروژو دی تحریب نه ډډه وکړي.
وسلوالو طالبانو تر دې مهاله د پلچکونو د الوزولو په حقله د پکتیا د امنیتي منصوبینو د یادو څرګندونو په حقله کوم تازه خبرګون نه دی خودلی، خو تر دې مخکې عامه ملکیتونو ته د زیان رسولو خبرونه رد کړي دي. د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکي د جنگ له ښکېلو غاړو په ځانګړې توګه له طالبانو غوښتنه لري چې نه یوازې عامل منفعه پروژې او تاسیسات ویجاړ نه کړي، بلکې ساتنه یې هم وکړي.
د ملي شتمنیو ویجاړول من جوړل د ملي خیانت ده. مونږ د وسلوالو طالبان کده کار کوي کوي برڅو بلڅو کوي، له دوی مونږ جدي غوښتنه ده چې ملي شتمنۍ دي ما ویجاړوي. دا په لویه کې ملي خیانت ده او د داسې کړنې به د افغانانو په ژوند باندې د خورا زیات منفي اغېزه وکړي.
مونږ په دغه برخه کې ډېرې زیاتې اندېښنې لرو. که طالبان رښتیا غواړي چې سوله راشي نو دغه ډول کړنې باید ونه کړي او دغه ته باید د پای ټکی کېږدي.
تر دې مخکې د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم په بمونو د عامه ځایونو د الوزولو او تخریب راپورونه ورکړل شوي. حکومت یې پړه پر طالبانو اچولې، خو طالبانو پکې لاس لرل رد کړی وو.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات واړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 2.89 او په 15 کارونو کې اف ام 100.15.
په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي ویلي دي چې د سولې تر توافق وروسته کده دوی نو غوښتل شي نو دوی کول شي چې د طالبانو د ادغام په برخه کې امنیتي مشورې ورکړي. مونږ په همدې ارتباط په برلین کې د امنیتي او سیاسي چارو کارپو اسحاق اتمر سره مرکه کړې ده. اتمر صاحب محترم، ناتو په افغانستان کې د طالبانو د جنگیالیو د ادغام په برخه کې څه ډول مرستې کولی شي چې په افغانستان کې په آینده کې مشکلات پیښ نشي؟
مختلف میکانیزمونو باندې دوی کولای شي چې دا انټیګریشن یا ادغام تر سره کړي او کاسته وکړي. مالی برخه د نیول بیا په تخنیکی برخه کې او د خصوصي تجهیزات په برخه کې او د دې د مهارتونو او تحصیلاتو په کتلو سره دا کېدای شي چې دوی انټیګریټ شي، جذب شي. یو تاریخ هم په افغانستان کې د دې شته دی. مثلا حتی کتاب سي حضرت محمد نادر شاه د وخت نه ونیسي، هغه وخت کې کله چې داخلي جګړه او بیا یو تعداد قومي جنگیالي ورورو با بستری چوکات کې چاس شول او دغه سي خلکانو په وخت کې هم مجاهدینو پر اتاک سره هم دا کار وشو او د کرزي سره په وخت کې هم دا کار شوی چې یو تی دغه کسان او جنګیالي یا قوماندانان یا غیر کسانو چې دی ترتیب سره اردو ته راغلي دي او بیا ته تللي دي او همدغسې پولیس ته تللي دي او تر اوسه پورې دوی شته دي او کار کوي. لیکن مخکې د دې نه چې دغه پروسه پیل شي باید دوی وګوري چې آیا دوی تحصیل یافته دي، د دوی تجربه څومره دی، شتم یو دی او که دوی ډېر زلمیان دي نو کېدی شي دوی دپاره ټرینینګونه یا د زده کړې هغه زمینې مساعدې شي. هغه ته د اقل یو موقته دوره زده کړه هم په کار دی، د دوی صحي وضع څنګه دی، چونکې پولیس ته برابر دي، چونکې مثلا اردو کې کار کولی شي، چونکې مثلا امنیت ته تللی شي. د دوی
د ناټو همکارۍ او مرستې د سولې په توافق پورې تړلې دي. ستيفانو پونتیکو ویلی دی چې دوی د سولې خبرې ساري. که د تیرو شلو کلونو دغه پرمختګونه او ترقی وساتل شي نو دوی د طالبانو د جلب او جذب په برخه کې امنیتي مشورې ورکوي. نو اتمر سه بو څه په کار دی په دغه سی وخت کې څه باید وشي؟
خاص یو خار ته انکشاف راوړي، داسې سوله و جو کې تاسو نه چې تاسو د خار د سره وران کې وي سره جوړ کړي. افغانستان کې تر دې اوسه پورې کوم کارونه چې شوي دي، یا په امنیتي برخه کې، یا په نظامي برخه کې، یا په ملکي برخه کې، یا په انکشاف کې، دغه پرمختګونه به وساتل شي او دې سره دوه طالبان که هر څوک دي هغوی به راځي، یا ناټو که دغه ژمنه کړی نو دوی سره به د همدې ځینا پیل کړي چې د دغه لاسته راوړنو په ادامه به هم دغه طالبان را جذبیږي، هم د دوی نظامي قوتونه به را جذبیږي، هم د دوی ملکي کسان به را جذبیږي. او دې سره د دې دپاره یو لوی پروګرام په کار دی چې نړیوالو مرسته ضرورت دی. بیا کېدای شي چې دغه ادغام صورت ومومي، ټول هغه مشکل چې ګویا طالبان سره دی، یا د دوی مثلا ژوند دی، یا د دوی مثلا مسلکي زده کړې دي، دا ټول په دغه میکانیزم کې خوندي پاتې شي.
اتنا سه محترم، څنګه کېدای شي چې د طالبانو د جلب او جذب په مسله کې هغه اشتباهات بیا ونشي لکه مخکې چې داسې رپورټونه راغلل چې د افغانستان کې په پاوز او پولیسو کې کسان زخمي دي، تنخواګانې ډېرې اول کېږي او خلک وجود نه لري؟
کله چې د کرزي وخت او دلته او تیزات قوماندانانو او زورواکي راپور ورکاو او خیالي ساتيري خیالي بتبود او خیالي دغهان ډېر موجود او د یو فاسد سیستم و. لیکن د سکیدي چې یو ډیټابیس دی جوړ شي او د ډیټابیس پر بنسټ دی هغه ټول وګړي چې دوی راځي نظام سره جذبېږي بایومتریک شي، او په دې ترتیب سره څنګه کولی شو چې دغه د کرپشن یا د فساد مخه په ځای کې ونیسو.
ډېره زیاته مننه اسحاق اتمر صاحب، کورم ودان په مخه کړه.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا وی او ای پښتو.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د سټیونه اوري. د کرنې او اوبو لګولو وزارت د 100 میلیون ډالر په ارزښت یو پروژه پرانسته چې په دوه کلونو کې به 200 زره کسانو ته ګټه ورسیږي. په دغه پروژه کې د زراعتي ځمکو لپاره د اوبو د کانال جوړول، د اصلاح شوو تخمونو د ویش او د ترکاریو د زیرمو جوړول شامل دي. ریمه نیازی د کابل نه رپورټ را لګولره.
د افغانستان د کرنې او بولګول وزارت وایي چې د استراري کرنې او خړو د خوندیتوب پروژه چې 100 میلیونه ډالر ارزښت لري پرانستل شو. د کرنې او بولګول وزارت سرپرست وزیر انور الحق حدید یک شمې پورس خبريالانو ته ویل چې دغه پروژه لمخه به د بولګول کانالونه جوړ شي، کوم ته به اصلاح شوی تخمونه او د کرنې وسایل به ویشل شي، همدارنګه د پیاز او کچالو زیرمې به هم جوړ شي.
د دې پروژې بودیجه 100 میلیونه ډالر دی او ساحه کار هم ډیره زیاته د غنمو د تولید ازدیات او بلګولو او د محصولاتو زراعتي محصولاتو د ساتنې لپاره وقف شوی دی. دا پروژه مغه سی ول ټول دوا کال به عمر لري او دی په دې غنمو په ساحه کې شروع به ل اصلاح سوی تخم کیږي.
خودی ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي چې د پروژو په تطبیق کې لا هم شفافیت وجود نه لري. د ولسی جرګې غړی غلام حسین ناصری دا هم وایي چې له پروژو څخه په مساوي توګه ګټه نه اخیستل کیږي.
به یي اساس با کمال تاسف کې منطقه تا منطقه فرق میکنه. به همین دلیل کې شما
ډېر خوشینه چې سیمه فرق کوي او د افغانستان اداري واحدونه مخصوصا ولایتونه چې په لومړی دوهم او دریم درجه ویشل شوی دي دا ټول غیر انساني لار ده چې د پروژو په ویش کې هم همداسې کیږي.
د کارن یو بوله غول وزارت وای چې دا پروژه په سلور د شولایتونو کې تطبیق شي. د یادو وزارت د معلوماتو په اساس د 22 سره خصو په ګډون به 200,000 کسان په مستقیمه توګه لږه پروژې څخه ګټه واخلي. خغلی هدي همدارنګ وویل چې 15 میلیونه نورو کسانو ته به د 2 کلونو په موده کې کاري فرصتونه رامنځته شي. د کارن یو بوله غول وزارت وای چې د خوړو د خوندیتوب پروژې 100 میلیونه ډالرو څخه 55 میلیونه د نړیوال بانک او 50 میلیونه د افغانستان د بیا رغونې صندوق لخوا ورکول کیږي.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زنم شباش نایم.
در آشنا رادیو نه در سیمه او نره در حالات و پا حکل رپورتون آورید. د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ په دې وروستیو وختونو کې په خوندزیو کې د هیواد پالنې د پروګرام د پیاوړي کولو خبر ورکړ او ویل غواړي چې ماشومان د چپی افراطیانو نه وساتي. د ټرمپ دغه وروستی اقدام په داسې وخت کې د نژادي عدالت بحث منعکس کوي چې د نومبر په میاشت کې د جمهوري ریاست په درشل کې دواړه کاندیدان بیلابیل نظرونه لري. د آشنا تلویزیون رپورت واوري.
د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ټرمپ په وینا په دې ورستیو کې چې په امریکا کې ټولنیز تاوتریخوالی لیدل شوی کولای شي په خوندزیو کې وڅاري.
د کین اړخو لخوا بلوا او ګډوډي له څو لسیزو راهیسې په مستقیمه توګه د کین اړخو د نظریاتي تعصب د خپرونو او لارښوونو د نتیجې پایله ده.
خوانزی زده کوونکې حسوی چې امریکا یو بد او توکم پالونکې هیواد ده ترڅو دوی د خپل تاریخ څخه وشرمېږي او دای په یو ډول د ماشومانو زورول بللې دي.
هغوی هر څه ته په نژادي سترګه ګوري او غواړي چې له دې لارې یو بیلوالی رامنځته کړي او موږ نه پرېږدو چې دا کار وشي.
په داسې وخت کې چې د روزنې په برخه کې ملي داوطلبانه لارښودونه شته دی او د ښوونځیو تدریسي نصاب په خپله ایالتونو کې جوړیږي، بیا هم ټرمپ غواړي چې د هیواد پالنې تدریس په ښوونځیو کې پیل شي.
دا د خنداور ده چې آن یو څوک د فکر وکړي چې کولی شي هیواد پالنه تدریس کړي.
د هیواد په کچه د اعتراضونو دوام د نژادي عدالت مسله د نومبر په میاشت کې د ټاکنو اصلي موضوع ده. ترامپ د تورپوستو ژوند اهمیت لري حرکت د نفرت نخ غني او سیستماتیکا توکم پالنه رد کړی ده. خو د دموکرات ګوند کاندید جو بایدن بیا بیل نظر لري.
په دې هیواد کې اصلي ګناه زموږ د پلرونو او نیکونو ده چې نن هم د ملت په لمن داغ دی. کله ناکله مونږ هغه له نظره غورځو او خپل ورځنی ژوند له زرګونو نورو مسایلو سره پرمخ بیایو، خو دا مسأله هر وخت شتون لري.
ټرمپ په پام کې لري چې د 1948 په نوم کمیسون رامنځته کړي. دا هغه کال ته اشاره ده چې امریکا له انګلستان څخه پکې خپلواکي اعلان کړه.
کورونا یو ساري مرستې